من نشه ای مواد ونیول. د ننګرهار ولایت امنی قومندانې له نشه ای موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادې رادیو ته وویل له نشه ای موادو سره د مبارزې پولیسو پروداتو، سرخرود، اچین او مومندري ولسوالیو کې د نظامی عملیاتو او امنیتی پوستو د تلاشۍ په نتیجه کې 120 کیلوګرامه تریاک او 295 کیلوګرامه چرس ونیول. په دوهمه پیښه کې پولیسو 14 کیلوګرامه چرس په داسې حال کې ونیول چې یو قاچاق کوونکی غوښتل له چپرهار ولسوالۍ څخه یې جلال آباد ته قاچاق کړي. د یادونه وړ ده چې د دې پیښو په تړاو څلور تنه نیول شوي او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په غور ولایت کې تر دوه تنه ډېر نشه یي مواد وسوځول شول. د غور والی غلام ناصر خازی په فیرسکو کې د دې موادو د سوځولو پر مهال ازادي رادیو ته وویل دا دوه تنه نشه یي مواد د تیرو دوو کالو په بهیر کې د نظامی عملیاتو او موټرو د تلاشیو په نتیجه کې نیول شوي ول. په دې نشه یي موادو کې هیروئین، چرس، الکولی مشروبات او کیمیاوی مواد شامل ول. خغلی خازی ویل د نشئی موادو د قاچاقو او خرڅولو په تور شپیته تنه نیول شوی او تر دې وروسته عدلی او قضایی ادارو ته معرفي شوی دی. د یادونه وړ ده چې په روان کال کې په غور کې د کوکنارو کښت په بیساري ډول ډیر شوی دی. د غور ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې اداره وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د معتادینو شمیر هم ډیر شوی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشه یي موادو د قاچاقو په تور د 15 تنو 14 قضیې سپارل شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید ازادي رادیو ته وویل دا 15 تورن کسان تیره اونۍ د هیبات په شپږو ولایتونو کې نیول شوي او له دوی سره 30 کیلوګرامه هیروئین، 40 کیلوګرامه تریاک، 30 کیلوګرام ډیر چرس، 3500 ټابلیټ کانومی نشه یي ګولۍ او 15000 کیلوګرام بانګ نیول شوی دی. خغلی موهید وای په تیرونه کې د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو له خوا درویش تورن کسان محکوم او مجازات شوی دی.
په مجموعي ډول د نشه یي موادو د قاچاقو د 14 جرمی قضیو په تړاو درویشتنه د عدلی او قضایی مرکز د ابتدایه او استیناف محکمو په علنی غونډو کې لیو کال او شپږ میاشتو څخه نیولی بیا تر 13 کلونو پورې په بند باندې محکوم شول. د یادونه وړ ده چې دا محکوم شوي کسان د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له نشه یي موادو سره یو ځای نیول شوي ول.
د یادونه وړ ده چې هغه تورن کسان چې په تیره اونۍ کې نیول شوي په دوی کې یو لسوی غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال ډګر څخه ډیلی او دوبۍ ته هیروئین قاچاق کړي. په جوزجان ولایت کې نږدې یو ټون نشه یي مواد وسوځول شول. د جوزجان والی لطف الله عزیزی رسنوی ته وویل 25512 کیلوګرامه نشه یي مواد چې له 1391 شمسی کال څخه بیا تر اوسه پورې افغان امنیتي ځواکونو نیولی ول د سې شنبې په ورځ وسوځول شول. په دې نیول شویو موادو کې 1540 کیلوګرامه تریاک، 211 کیلوګرامه چرس، 450 کیلوګرامه مورفین، 214 ګرامه شیشه او 10 کیلوګرامه کیمیاوي مواد شامل او په دې تور څو کسان نیول شوي او تر هغه وروسته عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. او اوس د اونۍ وروستۍ پیښه تر ازو د تخار ولایت پولیسو د نظامی عملیاتو په ترڅ کې یو قاچاق کوونکی له څه اندازه نشه یي مواد سره ونیو. د تخار امنیه قومندانې له نشه یي مواد سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنۍ ته وویل دا نظامی عملیات په اشکمش ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې 4 کیلوګرامه نشه یي مواد د پولیسو لاسته ورغلل او په دې تړاو یو نفر هم نیولی دی. په تیرو درې اونیو کې دا دریم ځل دی په تخار ولایت کې هغه قاچاق کوونکی نیول کیږي چې له تخار څخه بدخشان ولایت ته نشه یي مواد قاچاق کوي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د سیګار اداره د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د ځینو عملی سو پروژو د کیفیت په اړه اندېښنه لري.
هغه څوک چې بزګر غواړي، د افغانستان ولسونه غواړي، هغه دوی دروست پرې په پام کې نه دي نیولي.
د روزګان ولایت یو اوسېدونکي پهلوان په اړه راپور لرو چې اوس یې نشه پرې ایښی او خوشاله ژوند لري.
روزبانان ته مې دغه ویلي چې د خدای روی دی، دغه نشه تاسو پرېږدوئ.
د ډیازپام په نوم د یو ډول نشه درملو په اړه له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه لرو.
بار بار استعمالی چې د 2 هفتو نه که دا ډیر زیات استعمال شي نو دا به موتد کیږي.
میراغه وای د زکه د پډور په نشو وخت تاسو چې غوښتلې د نشای امتحان کی او د خبرونی په پای کې ډرامه هم لرو. اوس د خبرونی لومړی مطلب تر ازو سیګار اداره د افغانستان د نشي مواد پر ضد مبارزه وزارت لخوا د مجلسو پروژو د کیفیت په اړه اندیښنه لري. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي ادارې یا سیګار مشر جان سوبکو وایي هغه تاسیسات چې د شو فعالیتونو د ستاینې پروګرام له مخې جوړ سوي کیفیت یې ټیټ دی او ځینې تاسیسات خو تر استفادې مخکې لا ویجاړ سوي دي. سیګار د بیلګې په ډول د تخار پوهنتون د لیلیې تعمیر ته اشاره کوي او وایي چې دا تعمیر په ټیټ کیفیت جوړ سوی دی. ځینې برخې ویجاړې سوي او ځینې وسایل تر استعمال مخکې لا کار لویدلی دي. خو د نشي موادو سره د مبارزې وزارت بیا د شو فعالیتونو د ستاینې پروګرام بریالی بولي او زیاتوي چې دا پروژې د مالی خلکو د غوښتنو او لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره عملي سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
په 2008 میلادي کال کې د خو فعالیتونو د ستاینې پروګرام د افغان حکومت په غوښتنه او د امریکا له نشي موادو سره د مبارزې او قانون د تطبیق ادارې یا عینل په مالی مرسته پیل شو چې هدف یې په هغو ولایتونو کې د بیا رغونې د پروژو عملي کول و چې هلته د کوکنارو کښت صفر سوی او یا هم بیخي نه کرل کیږي. د سیګار په تازه راپور کې چې په تخار ولایت کې د پوهنتون لپاره د څلورو لیلیو د پروژې په اړه څېړنه کړې راغلی دي چې د ودانۍ ټیټ کیفیت، د برېښنایي سیستم نیمګړتیا، میزونو، څوکیو او نورو وسایلو نشټوالی د دې پروژې له نیمګړتیاو څخه ګڼل کیږي. خو له نشي موادو سره د مبارزې وزارت بیا د دې پروژې کیفیت د ډاډ وړ بولي او زیاتوي چې د لیلیې ودانۍ د ځایي خلکو په غوښتنه جوړې شوي او د استفادې وړ دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار ازادي راډیو ته وویل
پروژه های ما در تمام ولایت افغانستان به شکل بسیار موثر
زموږ پروژه په ټول افغانستان کې ګټوري او بریالي تطبیق شوې دي. په ځانګړي توګه د تخار پروژه چې د دې ولایت په هنتون ته لستونزو او نیمګړتیاو پرته څلور لیلی جوړې شوې او خلک ترې ګټه اخلي. څوکۍ، میزونه او نور وسایل د دې پروژې برخه نه وو، خپل د دولت له امکاناتو څخه اخیستل شوې او د آی ان ال په بودیجه کې شامل نه دي.
د امریکا متحده ایالاتونو د خو فعالیتونو د ستاینې پروګرام ته 150 میلیونه ډالر مرسته ځانګړې کړې و چې 130 میلیونه ډالر یې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا پر ساختماني پروژو باندې لګول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت له 2014 میلادي کال راهیسې د عینل ادارې لخوا د مالی مرستو د کمیدو خبر ورکوي. خوشیګار بیا د خو فعالیتونو د ستاینې له پروګرام سره د عینل د مالی مرستې د کموالي علت د نشي موادو وزارت د ظرفیت ټیټوالی او د دې وزارت لخوا په نیمګړي ډول د ساختماني پروژو عملي کېدل بولي. د افغانستان د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیشن رئیس هاشم الکوزی وایي چې د خو فعالیتونو د ستاینې پروګرام څارنه ښیي چې پروژې په نیمګړي ډول عملي شوي او د بزګرانو غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوي.
هغه څه چې بزګر غواړي، د افغانستان ولسونه غواړي، هغه دوی دروسه پرې په پام کې نه دي نیولي. هغه پروژې خو کر سره داسې در ډېر را ده پورې بېخي نه معلومېږي په سترګو چې چیرې جوړې کړي دي. صرف د کاغذ پر مخ باندې در ډېر را ده پورې دي، تشریفاتي دي، چیرې هغه یو ځای شوي هم هغه کیفیت نه سم، نه تعمیر، نه هغه څه چې ولسونه غواړي، بزګر غواړي، د دوی درد پوښ کې دوا چې هغه نه دي کړي.
سیګار د امریکا له نشي موادو سره د مبارزې او قوانینو د تطبیق له ادارې څخه غوښتي چې که په دې برخه کې له افغانستان سره مالی مرسته کوي نو د انکشافي پروژو کیفیت ته دې هم په جدي ډول پام وکړي. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت بیا وایي چې کله نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې کمی شي نو دا مبارزه به ټکنه شي.
محمد ایاز تر نکو چې د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د ځینو عملیسو پروژو په اړه د سیګار د اندېښنو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس روزګان ولایت زو او هلته د یو پخوانی معتاد ژوند حال درکو. پهلوان د روزګان ولایت جهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د یو چې شاوخوا 10 کاله د هیروینو نشه کړې او هغه مهال یې کورنۍ له ډول ډول ستونزو سره مخ وه، خو کله چې نشه پرې ایښی اوس یې کورنۍ له ستونزو او جنجالونو څخه خلاصه سوې او خوشحاله ژوند لري. د ده په اړه په روزګان کې زموږ همکار شریف الله شرافت راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
پهلوان 50 کاله عمر لري او د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې پخوا د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د یوې امنیتي پوستې قمندان و، په ښه نوم یادېده او خلکو یې درناوی کوه، خو کله چې په نشو اخته شو حکومت له وظیفې ګوښه کړ او نږدې ملګرو یې هم یوازې پرېښود. دی وایي چې شاوخوا 10 کاله یې د هیروینو نشه کړې ده. هغه مهال د غله او پوډری په نوم یادېده او خپله ټوله شتمني په دې لاره کې بایللې ده. څرنګه چې دی د خپلوانو لخوا په زور علاج ته اړ ایستل شو، نو علاج هم ګټه ونه کړه.
ما ښه پوستې درلودې، قرارګاه مې درلوده، په دې خرما کې په دې بلوڅي کې ما ښه وظیفې اجرا کړې دي، مګر اما د دغه عمل په سر سره هېڅ نه وم. تر خرخانې تر کورته لاندې له بجر شپه خانه ورته وایي، په هغه کې مې دوله شپې تېرې کړې، نس بیا راسه پاته. زما اخ شې و بوتلمه کندهار ته، کابل کې بوتلمه، نس بیا راسه پاته.
که څه هم د زور علاج پهلوان له نشو څخه راونه ګرځاوه، خو یوه ورځ له داسې یوې پیښې سره مخ شو چې له نشو سره یې د تل لپاره خدای پاماني وکړه.
د کابل د خوا سره راغله، د بدخشان سم یو شی راوړه، په کندهار کې ناست وم. د ماجد سې بیټۍ و غالۍ ماښام ټولې کړې وې، روینیان وړې وې. دا سړي شکنځل کول، کوچنیان په دغه کې د باندې ورته راووتم، دغه شکنځل زما نفس نه واخیستل. بلا مې روینه مې وغورځوله، شان مې ورته ورغلم. د ایران د سفارت و بغل ته شپهخانه وه، نه شپې نه ورځې، زه په ځان نه خبر سوی چې یوه یوه کپه ګولۍ یې راکولې. بالا را سپاته سو، تر نن مې بیا نه شوق ورته سوی دی او نه د عملیانو سره کښېنستلی یم، نه هم ورسره کښېنم.
پهلوان وایي چې کله له روغتون څخه راستون شوی، نو نه یوازې دا چې خپله نشه نه کوي، بلکې خپل څو پخواني معتاد ملګري هم له نشو راګرځولي دي.
دې وطن ته چې راغلم، چې زما انډیوالان وه، هغو پرېښوله، یا هغه شنیس به پرېښوله، یا هغه ورک سوه، تر ننه مې نه دیدلي. دا خپل عزم غواړي، خپل عقیده غواړي.
د پهلوان کورنۍ پخوا له بېوزلۍ او ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان وه، ځکه چې په کور کې بل د کار او ګټې څوک نه درلود. خو اوس چې نشه پرېښي، نو کورنۍ هوسا او آرام ژوند لري. د پهلوان مشر زوی لالا چې 14 عمر لري وایي چې کله یې پلار نشه کوله، د کور ټولې چارې د ده پر غاړه وي او ښوونځی هم ځینې پاته وه. خو اوس چې پلار روغ شوی، د بیرته خپلې زده کړې پیل کړي دي. لالا وایي چې اوس په نهم ټولګي کې درس وایي او هر سهار د کلي له نورو ماشومانو سره ښوونځي ته ځي.
په خوا چې به اوس ما پلار چې به پیسې پر نه خپل رینو په نشه مسر پوه د کور کارونه ټوله ما کوله، زما سره درس پات و، زه د پلار د مینې سره برخې وم. لکه ما چې پلار نه درلود، زما سره دا رقم و. نشه چې ده پرېښې ده، د کور چارې د دور په غاړه دي، زه خپل درس ته خلاص یم. زموږ ژوند در پخوا ډېر ښه سوی دي.
پهلوان چې ډیر عمر یې نشه کړي او له دې عمله یې ډیر کړاوونه ګاللي، اوس دا د ځان وظیفه ګڼي چې نور خلک له نشو راوګرځوي. دی پر ځوانانو غږ کوي چې له خپلو هغو همزولو او انډیوالانو څخه لرې وګرځي چې نشې کوي.
ټول ځوانانو ته مې دغه ویلي چې د خدای روی دی، د خدای پار دی، داسې مه کوئ، دغه نشه تاسو پرېږدوئ. لږ شپې زما د خبرې لپاره پرېږدوئ چې تاسو په کوم حالات پوهېږئ. نه وایي سړی ځوانېږي.
روزګان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې کوکنار پکې کرل کیږي او د معتادینو شمیر هم پکې ډیر دی. خو دا چې لږ خلک یې باسواده دي او هلته د عامه پوهاوي ځانګړی پروګرام هم نشته، نو د معتادینو شمیر هم ورځ په ورځ ډیریږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج په 2016 منځنۍ سپو خپرېږي او اوس به پر دې موضوع خبرې وکړو چې پر خپل سر د ډیزپام نومي درملو استعمال څنګه د احتیاط سبب کیږي. تیبي ډاکټران وایي چې ډیزپام درمل د خوب او ذهني ارامتیا لپاره کارول کیږي، خو که څوک د ډاکټر له مشورې پرته په دوامداره توګه استعمال کړي، نو د احتیاط لامل ګرځي. دا چې د ډیزپام درملو اوږدمهاله زیانونه څه دي، امیدوار میندو او ماشومانو ته څه زیانونه لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقله ډاکټر محمد عارف مومن سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې ډیزپام درمل له څه ډول موادو څخه جوړ شوي دي.
ډازیپم د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډازیپم د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري او ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، چټکی لري، همدارنګه جوړ خپګان لري. دغه په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي.
په کومو حالاتو کې ولی یو څوک په دې درملو باندې معتاد کېدلی شي؟
دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي طبابت کې ته فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره ورکول کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې دا تو افتونه کې دا ډیر زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستي پریدي نو دې ته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټابل سندروم ته ویل کیږي. ویټابل سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پرینیدی نو دا بابا دیازیپم یا بنزو دیازیپم د کورنۍ دغه دواګن شي د سره معتاد وي.
دوه کسانو نه نشانی به چې وی سي هغه دیازیپم باندې معتاد وي؟
نه نشانی د دې په دوه ډول دي. یو لن محاله دی، یو اوګوت محاله دی. لن محاله د سې دی چې په دې مریض کې سرګنګسي یا ډیزنس منترزي، د کې استرتیا یا ټایډنس منترزي، د کې د جسمي طاقت کمزوروالی منترزي، فشار د کټه کېدو سبب کیږي. او په اوګوت محالو کې پینک اټیکس یا یو چیز خویر لري بغیر دلیل نه، د عام وزن هم ایر لري لکه خاص مارکیټونه، او همدارنګه درباډواله کانګې چې نازیا وومیټنګ ته وي دا پکې منترزي، همدارنګه دروژنه خوشحالي یا هلوسینیشن چې ته وي دا په دې کې دیدل کیږي.
دا درمل په کومو طریقو کارول کیږي؟
دا درمل اکثره د خلی لار استعمالیږي، خو په پاسو وخت کې د ناروغ د حالت پورې اړه لري. دا به د وریت یا لګ لار استعمالیږي، د وخی یا عضلې لار استعمالیږي، او همدارنګه ماقد یا انس د لارې هم استعمالیږي. دا د ټابلیټ په شکل هم منترزي چې 5 ملي ګرامه، 2 ملي ګرامه، 7 ملي ګرامه ټابلیټونه بازار کې وړاندې کیږي. البته د ویلیم په نوم راځي، همدارنګه انجکشن یا ویال هم شته. پکې
د دیازیپام د اوګدمحاله زیانونو په اړه کرته وایس؟
په دې کې اوګدمحال وخت پرته کې کنفیوژن منترزي، یعنی ذهني تشوش پکې منترزي. دا د بدن کم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سره منترزي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات یا زیاتیږي یا کمیږي. که چېرته د زړه حرکات کم شي هم نقص، او که چېرته ډیر زیات شي هم نقص، مریض ته سردردی پیدا کیږي، مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو، کم خواړه چې موږ خورو، نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منترزي یا قبضیت منترزي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستا کې توم پچای یا کینګ، دا ټول هم دغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه محتل شي، د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخته نشي وړلی. نو د ځیګر هغه دند چې د استقلاب هغه دند هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اوریدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو اکسیجن کمیږي. اکسیجن چې کم شو تم زیړې منترزي چې میډیکل جنډس ته ویل کیږي.
پر امیدوارو خزو د دیازیپام د اغیزو په اړه راته معلومات راکړي.
دا د عصبي سیستم یو دوا ده، نو دا په امیدوارو خزو کې انډیکیشن یا استدباب نه لري او نه ورکول کیږي، ځکه که چیرته ورکول شي نو دا د مور د پلاسنټا د لارې ماشوم ته تیریږي. پلاسنټا په ساده اصطلاح کې دا تمبلاوي، او ماشوم ته چې کله تیر شي نو ماشوم د جسمي ودې، ذهني ودې تاخر سبب کیږي، یرسوال سبب کیږي. همدارنګه به بعض وخت کې ماشوم کې یو قسم سوی تشکلات منترزي چې کله نړۍ ته راشي ولادتو کې سوی تشکلات، یو پکې د شونډې سری کېدل، او یو بل د فکر راځي چې یعنی تالوی سری هغه چې کله ډوډۍ خوري نو تالو تیزي، هغه په خبرو کې، په مراسته کې ټول کې مشکلات لري ماشوم. دین علاوه په ماشوم کې هایپر بیلیروبینیمیا یا مثلا ولادي زیړې پکې منترزي. ماشوم هایپوترمیا تیزي، یعنی وجود د نارمل حرارت څخه ډېر زیات ښکته زی.
په ډزپان درملو باندې د موتات کېدو په اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومن سره د محمد ایاز ترنک مرکه اورېده او اوس ته خاطرې واردی. 25 کلن میراغا د فاریاب ولایت اوسیدونکی دی. د په کابل کې مزدوري کوله چې د هیروینو په نشه اخته سو. دا چې د ولینه شو ته مخه کړه او تر دې مهاله کوم ستونزې ګاللې دي په دې اړه له محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه میراغا یم، 25 کلن یم، کاریګری مې کوله، مانه پر دې عمل واغوښتلم. د سیوا وشتلم چې د درې میاشتې مې کار وکړ، دلته د خلکو کشوله بس دغه ته مې وکتل، یو مال تم راس کښېنه دغه کار وکړ، څنګه ښه کار دی که بد دی؟ مالم پوډر کش کړ، ښه مې کش نه کړم. نو دوې ورځې مې بیا ماتل پکښې وکړ، یو بله ورځ رالم خپل په پیسو مې واخیستله، بیا مې کش کړه. بله د هغه نه بعد مې هره ورځ کشوله تر دا دېرشو ورځو پورې، یو میاشتو پورې. بله چې مې نه کشوله ډېر تکلیف راباندې راتلی، د پښو درد لدی، د سر تکلیف راتلی، د اعصاب ده. مجبور اوسم چې همیشه مې دا عمل کوی. دا کار چې زه کوم ماته شی نه پاتېږي، یو پنجایي پوډر ما کشوله. داسې مشکلات به وو که مشتري مې درلود و، که مې چیرې صاحب کار درلود، هغه سره به مې جنجال کوی، دربدري مې زیاته جوړوله. بیا مې کار نشو کولی، بله به پروتم سو مې پیدا کوله په ولې غلا مې نه ده پکښې کړې، دا مې خپل په لاس کټل کوایم. ډېر بد حالات داسې دی چې بالا ګار سره د خپل دغه شخصیت په لاس کې نه سینې والی، بالا ګار د لاس ځي معنی داسې دی چې هېڅ شي نه پوهېږي، په هېڅ لارې نه پوهېږي چې پر کومه روان یم، څه کار کوم. کار به بد وي ستا په لاس کې، ته چې وایې ښه دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخه ته ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم ستاسو لپاره د پخوا پشان یو پزړه پور ډرامه لرو. د ډرامیک څه داسې ده چې د اشرف نوم د پولیسو قومندان د شپې لخوا په خپل دفتر کې له یو پولیس سره نشه کوي چې په دې وخت کې د کوټې په کړکۍ کې یو څوک ویني. اشرف او ملګری سخت وارخطا کیږي، سم د لاسه وسله اخلي او د کړکۍ څخه د باندې خوا څاري. په دې وخت کې ګوري چې یو سړی مخ پټ کړی او د کوټې مخ ته ولاړ دی، خو کله چې اشرف ویني نو په منډه تښتي. اشرف په لوړ آواز غږ ور باندې کوي چې ودرېږه، خو هغه نه درېږي. دا چې دا سړی څوک و، ولې د اشرف د دفتر مخ ته ولاړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار قومندان زیب نور پوٹر با نکس کهو هم کم را بز دینو
پا دی خبر و پسی ما گرزا یو تو رضی جوان دی باید پا خوشحاله یه چیر کو
قومندان زیب سدا خبر سم دار خدا سی نوی چی زیو تا دلتا پا نشو وقتا یو او دخمان هم لرا باندی وگی
امی ما کوا دا دخمان پلا رم دلتا نشی رات نای
قومندان صاحب زه یو بل اندېښنم لرم.
څنګه اندېښنه؟
داسې نه وي چې څوک مو وویني.
مېرمه اوسه، هېڅوک مو نه ویني، نیمه شپه ده، ټول ویده دي.
قومندان صاحب کړکۍ ته دې پام وکړه نه.
وای په کړکۍ کې څه شی و؟ دی وکړم بالا
یو چا په کړکۍ کې راته کتل، زما چې ورته پام شو سمدلاسه ورک شو.
یار اکبره، ته هم لکه د سور لنډي له خپل سوري نه ډارېږي، ارام کېنه، هېڅ هم نشته.
قومندان صاحب
یو پولیس دا کړکۍ راته کتل، تیاره وه، خو مې نه پېژانده چې څوک و.
قومندان صاحب ما څو وارې ولیده خو تا ته مې نه ویله. آخر وار مې چې سم ولیده د پولیسو جامې اغوستې وې.
زه مه وارخطا کېږه، زموږ کوم پولیس مه دلته تېرېده او زموږ غږ به یې اورېدلی وي. بیام ستا د زړه لپاره به زه یو وار بیا ورته وګورم.
قومندان صاحب کړکۍ مه خلاصوه، د کړکۍ تر کیږي ورته وګوره.
هغلی یو څوک د کوټې مخ ته ولاړ دی. کوم یو یې ودرېږه، وای ودرېږه، ونه ګوره، ونه خوندېږې.
رازا
جنرال صاحب اجازه ده؟
رازا رازا زکیه جانی په خیر راشه. خیریتو؟
او خیریت ده جنرال صاحب. خبر داده چه زمون کشفی اداره زمون ده پولیس و پاره یا ویدیو راسته ولی ده.
سنگه ویدیو ده؟ تیره اختاره که؟
آه داده تاسیو گوره؟ تو دریگه زیب لپتاپ که در اختاره کم. آه داده تاسیو گوره؟
یار قماندان زیب نور پودر با نز کهو. هم دوم را باز دینو.
ما دی خبرو پسی ما گرزا. یو تو رز جوان ده باید پا خوشحاله یه تیر کو.
والا دا خود دیره بنا سحنه ده. زمان دی پولیس و قماندان چه بودرز کهوی. نو ولس بسنگه و ساتی. دی نشه موادو دی قاچاخ و مخه بسنگه و نیسی. دیره دی شرم خبره ده.
ریکیام دیر دی افسوس دایده.
کلا چه زمان پولیس خوالا پودرز کهوی. نو لولورو خلقو سگیله ده. په دې ډول به موږ هېڅکله د نشه موادو د قاچاق مخه ونشو نیولی. ښه ته اوس یو کار وکړه.
امر وکړئ جنرال صاحب.
د امنیې قمندان ته زنګ ووهه چې همدا اوس دا دواړه نفر ونیسي او ماته یې راواستوي. زه همدا نن له کاره ګوښه کوم او حساب ورسره کوم.
په دواړو سترګو قمندان صاحب.
باید تحقیق ځینې وشي. که له قاچاق کوونکو سره یې راز درلود خامخا به خپله جزا ویني.
رښتیا هم جنرال صاحب، باید چې جزا وویني.
زموږ امنیتي ادارې باید نه یوازې دا چې د نشه موادو پر ضد مبارزه وکړي، باید د امنیتي ادارو کارکوونکي خپل هم هېڅ ډول نشه ونه کړي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
توکو
شنبه پورز به شهادت رسید او ما گفتن چه دتا دا هم نفذاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا ویپانه کی ببینی آزادی رادیو .com